په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له انیسه اجمل اورو.
حکومت د خبر پولیس لائن د بریده د پلټن لپاره یو شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې یو اسلوال وشل شو. امریکایي چارواکو ویلي چې هیواد یې اوکراین ته د $2 ارب په ارزښت پوځي مرستو ورکولو ته چمتو دی. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا حکومت د پیښور پولیس لائن د سانمرګي برید د پلټون لپاره یو شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. د صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاری د جنوري په 1 په پیښور کې له نگران وزیر اعلی اعظم خان سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې دا ډله به دا پلټنې هم کوي چې بریدګر سرنګي په پولیس لائن سیمه کې جماعته ورننوته او چا یې مرسته کړې وه.
جی آئی ٹی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوان
اعلیٰ وزیر دا جی آئی ٹی اعلان هم کرے دے او پدی گڑا پلٹون کی ڈل کی بعد پولیسو ترسنگ دا حساس ادارو او نورو پلٹون کو ادارو نمائندگان هم ہوئی پلٹنی بکو او دا خبر با بیخی سپا کو چی دا دے زان مرگی بریدکون کی سہولتکار سوکو.
د جنوري په 1 په پیښور کې په یو جمعه د ماسپخین منس پر محل ځانمرګي بریدو شو چې پکې شاوخوا سل تنه وشل شو. د دې پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان د قومي اسمبلی سینټ او د کور کمانډرانو په غونډو کې د پیښور د پولیس لائن ځانمرګي برید غندنه او د تراګري پر سي د قومي تګلارې په سمه توګه د عملي کولو غوښتنه شوې ده. د پاکستان قومي اسمبلی په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې د جنوري په 1 د اسمبلی د غونډې پر مهال د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې په هند او اسرائیل کې په جماعتونو بریدونه نه کیږي خو پاکستان چې مسلمان هیواد دی پکې د منس پر مهال حمله وشوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان تر تراګري سي د یو سل شپږشتو ارب ډالرو زیان رسېدلې دی. دغه سي پرون بیا د سینټ د غونډې پر مهال سینیټر رضا ربانی ویل چې باید د تراګري سي تګلارې په اړه د مارچ په 8 د پارلیمان په شریکه غونډه کې بحث وشي. په دې موقع سینیټر سیف الله ابلو ویلي په کار ده چې په امنیتي مسلو سیاست ونشي او په راتلونکي کې د پیښور د پولیس لائن د پیښې په سر د نورو بریدونو مخنیوي وشي. هلته د پاکستان پوځ آماړي کو سانګي په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د جنوري په 1 پر اول پنډه کې د پوسټ د مشر آسی منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې د پیښور د ځانمرګي برید په اړه د باس پر محل شمنه شوی چې په دې پیښه کې ککړو کسانو ته به عبرتناک سزا ورکوي. په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جنوري په 1 د میرعلي په خدري سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ځایي کمانډان علیم خان وشلې دی. د پوسی افسر د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې د خفیه اطلاعاتو پر اساس یې په خدري سیمه کې عملیات وکړل او دا وسلوالې وشلې دی. وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په سین صبح کې د نیول شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ ویلي چې د کراچۍ له جیلونو څخه نور 33 افغانان خپل هیواد ته بیرته لیږدول شوي دي. منیزا کاکړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د افغانان د 1300 میاشتو راهیسې په جیلونو کې بندي او د بند او جرمانی سزا پوره کول وروسته افغانستان ته ولیږدول شو. نوموړي زیاتوي چې اوس هم 300 زیات افغانان په کراچۍ، سکر او حیدرآباد کې بندي دي. د سین صبح حکومت ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې قانوني اسناد نه لري. د خیبر پختونخوا د کوارډ په تانده بند کې د ډوب شوو زده کوونکو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د ژغورنې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري په 9 د کښتۍ ډوبېدو په نتیجه کې 250 کسان مړه شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې تر اوسه د 150 زده کوونکو د کښتۍ د یو چلوونکي مړی له اوبو راایستلې خو یو زده کوونکی لا هم روک دی. په ډوبو شوو کې زیاتره د یوې دینی مدرسې هغه زده کوونکي دي چې د سیل لپاره الته ورغلي وو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ وایي چې په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان او په نورو سیمه ییزو مسئلو بحث کړی دی او د پیښور د پولیس لائن د پیښې غندنه کړې ده. نوموړي پرون په خپل ټویټر لیکلي چې په اسلام آباد کې د 2 ورځني سفر پر مهال د هیواد د پوسټ مشر جنرال آسیم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له یو چارواکي مجید خان سره ملاقاتونه کړي. او دوه امریکایي چارواکو د جنوري په 1 رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکا اوکراین ته د $2 ارب پر ارزښت پوځي مرستو ورکولو ته تیار ده. تمه کیږي چې په دې مرستو کې د لومړي ځل لپاره به د اوګد واټن وشتون کې راکټونه او ځینې نور مهمات او وسلې هم شامل وي. د خبرونو پای.
نمشال ریډیو خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان ساری پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د صوبې حکومت په پولیس لائنز جمعات کې د جنوري 13 14 پیښې د پلټنو لپاره یو ګډه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده.
سہولت کار کون تھے، کہاں سے یہ آیا، کس طریقے سے بارودی مواد اندر تک پہنچا سکا.
د پیښور په دې 14 کې د سوات د یو وژل شوي پولیس سپاهي عظیم خان جنازه پرون د هغه په کلي سلام پور کې وشوه. د عظیم خان یو خپلوان وایي دی او د سیمې عام خلک د هغه په وژنه سخت خپه دي.
ډېر ښه انسان، ډېر د افسوس مقام دی چې داسې یو ځوان زمونږ د علاقې نه او دغه نه کمې راغی، نو مونږ کمې محسوسو.
او پرون په اسلام آباد کې د نومیالي پښتون ملت پال سیاستوال او وکیل عبداللطیف افریدی چې د جنورۍ پر 14 په پیښور های کورټ کې په ډز وژل شو په یاد کې وغونډه وشوه. په دغه اړه هم معلومات درکوو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته راشو. د پیښور په پولیس لائنز جماعت کې د جنورۍ 13 په 14 کې د وژل شو شمیر 100 تر رسیدلې ده. دا پیښه چې د ماسپخیل مونس پر مهال شو تر اوسه زمواري الله چانه ده منلې. خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا د دې پیښې د څېړلو لپاره پرون د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې جوړولو اعلان کړی دی. ویلي دي چې په دې کې به د پولیسو تر څنګ د استخباراتي ادارو غړي هم شامل وي. تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د پولیس لائن د جمعات د بمی 14 د پلټنو لپاره د جوائنټ انویسټیګیشن ټیم په نوم د پلټون کې ډلې اعلان کړی دی. په پیښور کې په دغه اړه تیر مازیګر د نگران وزیر اعلی اعظم خان سره په شریک خبری کانفرنس کې د پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری په خبری کانفرنس کې وویل چې د جی آی ټی د تحقیقاتو د لارې به د پیښور د بمی 14 ټول ککړ کسان معلوم شي.
جی آی ټی کا وزیر اعلی خیبر پختونخوا نے اعلان بھی کر دیا ہے اور ایک جی آئی ٹی جو ہے
اعلی وزیر د جی آئی ٹی اعلان هم کړی دی. او په دې ګډه پلټون کې ډله کې به د پولیسو ترڅنګ د حساس ادارو او نورو پلټونکو ادارو نمائندگان هم وي. پلټنې به کوو او دا خبره به بیخي سپا کوو چې د دې ځانمرګي برید کوونکي سهولتکار څوک وو، د کوم ځای نه دی راغلو او څرنګه 14 کې مواد دننه راوړل.
سهولتکار کون تھے، فیسیلیٹیٹرز کون تھے، کہاں سے یہ آیا، کس طریقے سے بارودی مواد اندر تک پہنچا سکا.
بلې خوا ته د سیاستوالو لخوا د پیښور د بمی 14 د نوعیت په اړه د اندېښنو څرګندونې دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک د پیښې په ځای کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې خلک په دې خبره ډېر حیران دي چې یو ځانمرګي برید کوونکي سرنګ د دومره لوی ځاني زیان سبب وګرځېدلو.
دنیا کی کوئی ټیم یہاں پہ لے آئے اور وہ ہمیں سمجھائے کہ ایک خودکش اتنی بڑی بلڈنگ کو کس طرح گرا سکتا ہے.
هم په دې اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر نه هم پوښتنه وشوه. نو هغه په جواب کې وویل چې د پولیس د پلټنو تر مخه په 14 کې د لسونه تر 200 کیلوګرامو پورې 14 کې مواد کارول شوی دي، خو د جمعات د چت را پریوتو په وجه زیات ذهني زیان را مخې ته شوی دی.
زیاده نقصان بارودی مواد سے نہیں ہوا، دھماکے کی شاک ویوز کی وجہ سے چھت نیچے گری ہے پوری.
پر رسمی توګه د کوم یو وسلوال تنظیم لخوا د پیښور پولیس لائن جمعات د بمی 14 د ذمہواری نه غستلو او په دغه اړه د ادارو د معلوماتو په اړه د پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری په خبری کانفرنس کې وویل
ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جماعت الاحرار کے کچھ لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں.
زمونگ اندازہ دادا چې د جماعت الاحرار سه خلق پدې کې ککړ کېدلی شي، تر اگر تنظیمونه کله د زینو هغه پیخو ذمہواری اخلي چې هغه دوی نه وی کړی او کله د زینو تر سره کړی پیخو نه انکار کوي. دا د غوی بلابلی تګلاری دی.
جو کام نہیں کیے ہوتے اس کا کلیم کرنا، جو کام کر لیے ہوتے ہیں اس کو ڈینائی کرنا، یہ ان کے مختلف طریقے ہیں.
په عین حال کې بیا د پوز د مشر عاصم منیر په مشرۍ 13 ورځ د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو په غونډه کې هم د پیښور په بمی 14 خبرې اترې شوې دي. او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر عاصم منیر ټولو پوځي کمانډرانو ته هدایت جاری کړی دی چې د پایدار امن قائمولو پورې دي د استخباراتي ادارو سره په همکارۍ د ترګرۍ ضد عملیاتو باندې خپله توجه قائم وساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے۔
د جنوري پر دیرشمه د پېښور په پولیس لائنز جماعت کې په دغه التشوي 14 کې لسواد سره تعلق لرونکي 28 کلن پولیس سپاهي نظیم خان هم وژل شو. دغه جنازه پرون په سلامپور کې وشو چې په کې د سواد د پولیسو مشر او د علاقې غنو خلکو ګډون وکړ. پولیسو د وژل شوی سپاهي قبر ته سلامي هم وړاندې کړه. تر جنازې ورسته د سواد د پولیسو مشر وویل په ټول ضلع کې د امنیت د ټینګښت په موخه تدابیر نیولې دي. په سواد کې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان د وژل شوي پولیس سپاهي له خپلوانو سره هم خبرې کړې دي او دا رپورت یې موږ ته را لېږلی دی.
د سواد په سلامپور شیراترپ کې د جنوري په 1 د پولیسو خصوصي دستي الټ فورس او ویشکلن اهلکار نظیم خان جنازه ادا کړې شو. دغه تن د جنوري په 1 نیټه په خور پولیس لائن کې د نننه جمعات کې په ځانمرګي برید کې وژل شو. د جنازې وروسته د سواد پولیسو د الیټ فورس اهلکار په قبر ګلونه کې خودل او سلامي ورته پېښ کړه.
شنه فک ګارد بار خاص
په دغه مهال د وژل شوي پولیس اهلکار پلار فضل رحمان وویل چې کال 2014 کې د هغه زوی په پولیسو کې برتی شوی او پېښور کې ډیوټي و. دوه لوریانې او یو کونډه ترې پاتې شوه.
دومره مطلب د محکمه، دومره مطلب د پولیس او دومره مطلب د خلک او دومره مطلب د راغلي دي او په ګڼ تعداد کې دا هغه چې کوم دی جنازه او دا هغه چې کوم دی سپارل وشو. زه په دې خبره باندې زیات فخر کوم او انشاءالله زما نور بچي او یاره زه پخپله هم دا کوشش وکوم چې د پولیسو سره مطلب دا چې شانه په شانه باندې ولاړ یم او مطلب دا اوس را پاره مقبره نه تاون کوم. دا اوس را پاره مقبره باندې خپل کوشش کوم او زما نور بچم دي دا سي مطلب دا مقرره شي خپل نور بچم پېښ کول شم.
د جنازې په محل د نظیم خان د کلی ولی خان وای چې دغه تن د هغه ملګری وو او په جماعت کې د نن په 14 ورته ډیر خپګان رسیدلې.
یره جی خو ډیر خن سانو او مطلب دا دی چې په گاون کې په عزیز ولای کې په کلبېغه کې په ناسته پاسته کې په یار دوست کې ډیر خن سانو. خن انسان همیشه تن عمر کم وی او داسې په جماعت کې چې یو سړی داسې دماکی کې او دغه کې نو هغه ته هم مسلمان نشو ویلې ولې چې هغه په مسلمانۍ کې بنوي خودکش حمله کوي او ډېر د افسوس مقام دی چې مطلب دا دی داسې یو ځوان زمونږ د علاقې نه او دغه نه کمې راغی نو موږ کمې محسوسو شي.
جنازه کې شریک د سواد پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور وروسته خبریالانو ته وویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو د امن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او وړاندې به هم ورکوي. خو د پولیسو په جماعت کې د نن 14 وروسته سواد کې سکیورټي نور هم سخت کړې شوې ده.
چې څومره په سواد سره تقریبا الحمدلله 5000 یو سوا تقریبا 70 د موږ پولیس افسران دي هغه ټول های الرټ دي د موږ ناکې چوکیات او د موږ غشتونه او په نور انسټالیشن باندې چې د موږ څومره ډیوټیانې دي لانګ وذ ادر لا انفورسمنت ایجنسیز ټول هغه هم وخت تیار دي او ان شاء الله بالکل داسې دي چې هر قرباني د پاره هغه تیار ریډي تیار دي بالکل.
د نومبر په 1 نیټه په خور کې د پولیسو په مرکز کې د نن جمعات کې ځانمرګي 14 کې تر اخري معلوماتو تر مخه یو سل پولیس اهلکار مړه او تر 200 نه زیات پولیس اهلکار جوړ شوی. د پیخور پولیس وای چې دغه 14 تحقیقات په لوی کچه روان دي او دا معلومات کوي چې دغه 14 لپاره بارود لکومې ځای راغلی ول او د کی کوم خلک کړ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، بیا هم د پولیس لائنز په جماعت کې چې کومه 14 شو په غاړه یو بل رپورټ په دغه پیښه کې لکه چې موږ درته وویل د مړو د وژل شو شمیر سلو ته رسیدلی دی خو لا هم کمی وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې او نه هم حکومت تر اوسه پورې څوک په رسمي توګه دغه حملې لپاره تورن کړی دی. د دې وجه څه کېدای شي؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا پوښتنه په خپل دی رپورټ کې څرګنده ده.
په په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې د پخوانی کلونو په پرتله تر ټولو زیاتې حمله شوي وي. د صوبې د پولیسو مشر معظم جا د جنوري پر 26 نیټه په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال ویلي ول چې په 2023 کال کې دومره زیات بریدونه شوي چې په تیرو 15 کلونو کې مثال نه موندل کیږي. خو په دې کې د پولیس لاینز د جمعه تازه برید تر ټولو خونړۍ بلل کیږي. چارواکي وایي په 2023 کال کې په خیبر پښتونخوا کې 400 نوي وسلوال بریدونه شوي چې په نتیجه کې 199 پولیس سرتیري وژل شوي او 112 ژوبل شوي دي. په دې کې د زیاتره حملو ذمواري ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې وي. خو د پېښور د جماعت د تازه حملې ذمواري تر اوسه هیچا نه ده منلې. د زیاتره پوهانو او نظر خاوندانو شک داو چې شای برید تحریک طالبان پاکستان کړی وي. خو ټي ټي پي هم دې تاثر ته په کتو د جنوري پر دیشمه په بیان خبرولو سره له دې حملې څخه د لاتعلقي اعلان وکړ. پښتانه دا ده چې د پخوا برعکس د 24 ساعتونو تیرېدو سربیره هیچ چا د دې برید ذمواري ولې نه ده منلې. د چارپو احسان الله ټپویه وجه فشار ګڼي.
یا تر هغه چې کوم تحریک وي خپل نظر سره وګوره نو دا خو یو سکسیسفل عمله ورته ویلی شي چې زیاتر مړی چې کوم دي یا چې کوم زخمی شوی دي نو دا د سکیورټی فورسز کسان دي پولیس او ایف سی دی پکې. خو چونکه حمله په جمعات کې شوی و نو خو وجه باندې په دوی باندې پریشر وو او دوی الریډی د شینا دان په شاکړې وو نو خو وجه باندې دوی د شینا خپل ځان لری کړو.
تیر کال د افغان طالبان په منځګړی توپ د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات شوی ول چې په نتیجه کې طالبانو اوربند اعلان کړ. وروسته د دې ډلې مشر مفتی نورولی د نومبر په میاشت کې اوربند مات کړ او په خپلو جنګیالیو د پاکستان پر امنیتي ادارو د بریدونو شغ وکړ. احسان ټپو وایي چې اسلام آباد پر افغان طالبانو فشار زیات کړی چې د ټي ټي پي مخه دې ونیسي.
او بل طرف ته یو بل وجه دا هم ده چې امارت اسلامي له طرف نو موږ ته د اطلاعات دي چې په دوی باندې ډېر پرېشر راغلی دی چې تاسو به داسې حملې نه کوي او که چېرته تاسو داسې حملې کوي بیا به دلته د تاسو ځای نه وي په افغانستان کې.
د پېښور د جماعت د حملې ذمواري د جنوري پر 13 نیټه د سربکف مومند په نوم یو کس چې ځان د تحریک طالبان پاکستان مومند څنګه مشر یادوي پر ټولنیزو رسنیو ومنله. هغه لیکلي چې دا د دوی څلورمه حمله ده چې د خپل وژل شوي مشر عمر خراسانی د انتقام اخیستو لپاره کړې ده. عمر خراسانی د تحریک طالبان مهم مشر وو چې د پروسږ کال اگست میاشت کې د افغانستان په برمل کې و وشل سو. خود سربکف مومند هدغه زمواري منل ترشک لاندې راغلی ده. په چارو نظر لرونکي وایي چې دوی په لومړي ځل د سربکف په نوم د یو وسلوال لیډر د غړي نوم اوریدلې دی. په دوی کې یو هم خبريال شمس مومند دی چې په سیاسي او وسلوالو چارو نظر ساتي.
کله عمر خراسانی صاحب ژوند دی او نو د هغه ټایم پورې خو صحیح ده چې مخکې هم چې کله کیمولا مسعود په دور کې دغه نورستو به چې دینو د عمر خراسانی یو خپل ګروپ وو او هغه یو ځانګړی حیثیت جوړ کړ او په طالبانو کې دننه اوس دغه د دغه مرګ نه رستو بیا په دې انداز کې چې یو ګروپ قائم دی او څنګه چې د سربکف پرون کوم کلیم کړی دا چې دا زمونږ سلورمه حمله ده دې انداز کې چې رمو دغه بدل اخلو نو زما په خیر څنګه چې ما د اول خبر ویل چې دا به تحریک طالبان دا به د دې وضاحت کول پکاري نو دغه شانتي ځان له ګروپ کفرس کف افغانستان کې اوس هم وی چې رمنګ ځانګړې ګروپ اوس په ورته په کومې ځای باندې موږ اورېږي ردا سي چې زونه هم شتري او خپل کاروان هم کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په جماعتونو حمله شوی ده بلکې په تیرو څه د پاسه 12 کې په جماعتونو او امام باړو په وار وار بریدونه شوی دي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ځینو نورو وسلوالو ډلو یې ذمواراني منلې دي. د پخوا په څیر دا ځل هم خلکو دغه حملې ته سخت غبرګون ښوولې دي. د امنیتي چارو په بریګیډیر سید نظر وایي چې هم دا وجه ده چې وسلوالې ډلې د حملې له ذمواري اخیستو ډډه کوي.
دغه تا خلک ډیر په سپک نظر باندې او داسې حقارت په نظر ګوري چې دا څنګه مسلمان دی چې په جماعت کې ولاړ دی او اغل تا مونږ گزار ولاړ دی او جماعت دا لا کور دی او به دا لا مونږ کوي او په هغه باندې جهاد روا دی یا هغه باندې فدایین حمله کیږي نو د خلکو یو قسم لا دی باره کې په ډیر زیات شدید تاثر د داسې قسمه بیانې خلاف راغلي دی او بل داسې خلکو خلاف راغلي څوک چې دا کار کوي راته ښکاري چې دغه دغه تنظیمونو محسوس کړی دی چې د خلکو ذهن کې یا د خلکو په زړه کې د دې خلاف نفرت زیات شو دی. سره
پر ټولنیزو رسنیو سیاستوالانو مدني فعالانو او د چارو پوهانو حکومت په امنیتي غفلت تورن کړی دی. بریګیډیر نظر وایي چې دا دومره حساسه ځای کې حمله د امنیتي ادارو ناکامي په ګوته کوي.
دوڑا ناکامی دی دی او طرف تا چه منگا استخباراتی لاری تا او گورو نو پاگی که هم دا دی بارا که سدسی اولان دینا یا دا چه قسم تشویش یا دا چه قسم خودنا نو شوی. دویم خبر دادا چه چدری حصارا کراس کول او بے جماعت کی ڈومبی سر ترسیدل او بے زچی گورما تکنیکی طریقے سرا نو دومرا زیب مواد وڑن بارودی مواد چراغین د جماعت چھت ہم گوالوزی دیتا اشارہ کبھی چھ یارا سیکیورٹی کم حصارو اغا والی تا سی کمزوری چھ داغینا دومرا لوی دغا تیر شو.
دا چار پوہنوائی دا پیشور برید دا پاکستان حکومت لیو بل لوی ننګونی سره مخامخ کړی دی. شابه چرب د پېښور ته سفر وروسته د اسلام آباد ته لرسېدو سره سم د جنوري پر یو دیرشم نیټه پر ټویټر پاڼه دا خبره منلې او ویلې دي چې ترګری د دې هیواد تر ټولو لویه امنیتي ننګونه ده. هغه پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې خپل منځي سیاست شاته کړي او اول دی د پاکستان ضد کړیو پر خلاف یو موټی سي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د پاکستان وفاقي حکومت او د پیسو نړیوال صندوق IMF چارواکو پرون د جنوري پر د یو درشمه په اسلام آباد کې په اقتصادي او مالی اصلاحاتو د پور د $1 بلین پروګرام په بیا ژوندۍ کولو بحثونه شروع کړی دی. د IMF پلاوی د خزانه لوزیر ساګډار او نور چارواکو سره لید کاته کړی دی. په دغه اړه زموږ همکار شاهین بونیری په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو له شنونکو خبريال طاهر شیرانی سره مرکه کړې ده او په سر کې تر پوښتلي چې آیا پاکستان به د پور غیستلو لپاره د IMF شرطونه پوره کړي او که څنګه؟
ګوره، دا پاکستان ریکویسټ کړو IMF ته چې هغه د پاکستان ته راشي او چې کوم 9th ریویو دی هغه دې کمپلیټ شي. دا ډېر اکتوبر نه ډیلی دی. دغه والے سر IMF کوم ډیلیګیشن دی پاکستان ته راغلی دی او نن نه چې کوم ټاکس دی هغه شروع شوه او 9 فروری تک به دا مذاکرات جاری. ابتدائی طور باندې چې کوم IMF وقت هغه وزیر خزانه ساګډار سره ملاقات وکړو او په ملاقات کې چې کوم IMF کوم ډیمانډز دی 9th ریویو کمپلیشن دی لپاره هغه خپل پیش کا او وزیر خزانه ساګدار دا یقین دهانی ورکا وخت چې کوم IMF پروګرام دی هغه به مکمل کوي حکومت او سرور سره چې کوم IMF ریکوایرمنټس دی هغه به هم پوره کوي. میجر کوم ډیمانډز په هغه کې یو خو ایکسچینج ریټ چې کیپ او هغه ختم کو بل ور سره پالیسی ریټ د سٹیټ بینک هغه 1% هم سیوا کې سٹیټ بینک دی طرفه اور سارا پیٹرولیم پرائسز 35 روپے فی لیٹر پر حکومت سیوا کی قیمت اور مزید بہم IMF کنڈیشن مطابق با سیوا کی بلکہ سیلز ٹیکس بھی دگ باندھ لگئی اور سر چکن سبسڈی دا ہائی اسپیڈ ڈیزل باندھ 10 روپے 70 پیسے فی لیٹر اگا ختم کئی اور جی کم لیوی دا پر ڈیزل باندھ 40 روپے دختن اگا 50 روپے پورے کئی اور سر چکم IMF ڈیمانڈ دی چی سرکولر ڈیٹ ایشو دے یا پاور سیکٹر کی گیس سیکٹر کی اگر 4000 ارب روپے نہ سیوا سو اگا والے سر حکومت دا یقین دانی ور کرے چې کوم گیس سرکولر ڈیٹ دے 1600 ارب روپے اگا کم کولے دے پارے کمیٹی جوڑا سوے دا اصلاحات کبھی لگیا دے حکومت دا کنڈیشن دی IMF چې حکومت با اگر دا کنڈیشن ٹائملی فیل کئی اگر نہ پس پر جکم دے 9th ریویو کمپلیشن کامیاب اثرات دے اگا 9 فروری تا راضی او حکومت ڈیلے کئی مزید چکم کنڈیشن پات سو بجلی گیس قیمت او منی بجٹ بیا دا پروگرام مشکل ہے چی مطلب دا بحال سی حکومت کو کوشش کی لگے دے حکومت دا کوشش تے چی بحال دی سی پروگرام او اگنا پس 9 فروری کو دا مذاکرات کامیاب سی اگنا پس با IMF ڈیلیگیشن فل ریکمینڈیشن IMF ایگزیکٹو بورڈ دا پیش کی او موسٹ لائکلی $1 بلین میں چی زیاد نیکسٹ ٹرانچ دے اگر پا مارچ کے پوسیبلی پاکستان تے ملاو سی اگر دا مذاکرات کامیاب سی او IMF وفد حکومت طرف قائل کی
فرض کړه $1 بلین ته چې وای که پرس کوم مذاکرات کامیاب شو دي ته ملوم شي خو د پاکستان مالی اقتصادي مسلې خو ډېرې لوی دي نو ته $1 بلین سره بس گزارو شي سلار کار بروان شي کنه پاکستان بم دغه شان د مسلو سره مخ
دا خو به یو بریتینګ سپیس ملاو شي کنه چې کوم موجوده اکونومیک کنډیشن دي کنه دا خو حل نه دی IMF پروګرام او چې $1 بلین ملاو شي دا فائدہ بدای چې انټرنیشنل ایو میشل دی ور سره ور سره چې کوم ورلد بینک دی ایشین ډیولپمنٹ بینک ور سره چې فرندلی کنټریز دی پاکستان سعودي عرب یو ای چاینا ونه بم فاندینګز را شروع شي ور سره ورلد بینک نه ای ڈی بی نه دا $1 بلین نه دی دا زیات شي کنه چې یو فلو به شروع شي او ستا خبره بالکل صحیح ده چې دا یو خو ارزی تور باندې خو معاشي صورتحال نه به حکومت ووزی څو پورې به ایکسپورٹس نه سیوا کوي حکومت، څو پورې به فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نه سیوا کیږي، څو پورې به ایف بی آر ریوینیو نه سیوا کیږي، څو پورې به آسٹریلیا میجرز گورنمنٹ نه کوي او حکومت خپل طرف به دا کار نه کوي، دا مستق یعنی جو سسٹینیبل کم ڈیولپمنٹ دے اگر نہ دے دا سسٹینیبل گروتھ بنے دگ حوالے سرا چی آئی ایم ایف پروگرام دے فی الحال خوب اگر یو اسپیس ملاؤ سی حکومت کا، لیکن دا مستقل حل نہ دے اگو دے پارا حکومت خپل طرف کوشش کی۔
پہ اسلام آباد کے دا اقتصادی چارو لپو او لخبریال طاہر شیرانی سر مد شاہین بنیری مرکا اوری دا
دے مشال ریڈیو پراونے وروائی زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي۔
د سین صوبی حکومت نور یو سل او 23 افغان کډوال خپل هیواد تستانه کړی دی، د افغان کډوالو وکیلې منیزې کاکړ ویلی دا افغانان لتیر څو میاشتو راځي په جیلونو کې بندي ول او اوس د خپلې سزا پوره کولو وروسته خپل هیواد ته لیږدول شوی دی۔ نوموړي زیاته کړې اوس هم شاوخوا 800 افغان کډوال د کراچۍ، سکر او حیدرآباد په زندانونو کې بندي دي۔ د سند صوبې حکومت وايي پولیس هغه افغان کډوال گرفتاروي چې قانوني اسناد یعنی پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي۔ نورحال د نیاز علی خان په دې رپورت کې
پسند کې د نیولې شو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ ایډوکیټ پروند جنوري په یو دیرشمه مشال لیډیو ته ویلي د کراچۍ د جیلونو څخه نور یو سل او 38 افغانان خپل هیواد افغانستان ته لیدل شو دي۔
اوس هم 300 نه زیات افغانان چې دي په کراچۍ، سکر او ادراباد کې بندیان دي، او د افغانانو د نیولو سکه سلسله و هغه لیا هم دوامدار ده، په کیسه مطلب د ریاست له طرف نه څه داسې پالیسی کې بدلاو نه دی راغلی۔
منیزا کاکل زیاده کړی چې دا افغان کډوال د سومیا شتره حسی په زندانونو کې بندو او د سزاګانو د پوره کولو او د جرمانی ورکولو وروسته عدالتونو دوی افغانستان ته د استولو امر کړی وو۔ د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوی دی چې لدی وړاندې د جنوري په 9 او 9 د کراچۍ د زندانونو څخه 604 افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو۔ بلخو په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا لیډیو ته ویلي چې د جنوري په 22 د کراچۍ په لانډی جیل کې مړ د ولی خان جسد هم د دغه افغانانو سره افغانستان ته لیږلې دي۔
په دې کې وو ماشومان یو زنانه او نور ټول نارینه وو، تقریبا 815 کسان پاتې دي، تقریبا 13 شوخه کسان ریلیز شوی دي، هغه کده شی اوسورس کې مونږ منتقل کو دغه ته وطن ته، او نن چې دغه 113 کسانو یو مړی وو ولی خان په نامه دي مونږ وطن ته واستو۔
د جبار زیاته کړی چې د سند په زندانونو کې بند افغان کډوالو لپاره حسی روان دي۔ په سند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهسي د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده۔ د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر چې د نومبر په 9 افغانستان ته تللی و او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونزو په اړه هم د هغې سره خبرې شوې دي، او بیا پاکستان ورته د افغان کډوالو سره د ښه سلوک د ویزو په برخه کې د ستونزو د هوار بلو جمعنه هم کړی ده۔ پسن کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا د بشري حقوقو فعالانو هم سختي نیوکې کړي، او د پولیسو او د حکومت د عملی د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده۔ د بشري حقوقو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ خپل هیواد پر خوده دي او کډوال شوی دي، باید چې پاکستان حکومت د افغانانو سره روان چلند خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي۔ بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي او وایي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري۔ د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن وار په وار ویلي چې دا زمونږ قانوني حق دی چې بغیر د ویزی او اسنادو په سن کې د ژوند کولو کډوالو په ضد قانوني ګامونه واخلو۔ د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 400,000 افغان کډوال میشتي چې پکې 900,000 رجسٹر دی، خود سلورو نا ترپینزلا کپوری غیر رجسٹرڈ افغان کڈوال هم په پاکستان کې جون کوي۔ نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی۔
په پیښور کې د گرمی دولسنی بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو۔
د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور پولیس لاین د ځانمرګي برید د پلټون لپاره یو شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. د صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاری پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې په دې ډله کې به د پولیسو ترڅنګ د استخباراتي او نورو ادارو کسان هم شامل وي. د جنوري په 1 په پېښور کې په یو جمعه د ماسپښین لمونځ پر مهال ځانمرګي برید وشو چې پکې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. الته د پاکستان د قومي اسمبلی سینټ او د کور کمانډرانو په غونډو کې د پېښور د پولیس لا انسان ملګي برید غندنه او د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې په سمه توګه د عملي کېدو غوښتنه شوې ده. په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جنوري په 1 د میرعلي په خدري سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ځایي کمانډان علیم خان وژل دي. وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سیند صوبه کې د نیول شو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ ویلي چې د کراچۍ له جیلونو څخه نور یو 38 افغانان خپل هیواد ته بیرته لیږدول شوي دي. منیزا کاکړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د افغانانو د 1300 میاشتو راهیسې په جیلونو کې بندي وو. بلخوا د سیند صوبې حکومت ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ وایي چې په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان او په نورو سیمه ایزو مسلو بحث کړی دی او د پېښور د پولیس لاین د پېښې غندنه کړې ده. نوموړي پرون په ټویټر لیکلي چې په اسلام آباد کې د 2 ورځني سفر پر مهال د هیواد د پوځ مشر جنرال آسیم منیر او د غسیزنو نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او دوه امریکایي چارواکو د جنوري په 1 رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې امریکا اوکراین ته د 2 ارب ډالرو پر سخت پوځي مرستو ته تیار ده. تمه کیږي چې په دې مرستو کې د لومړي ځل لپاره به د اوږد واټن وشتونکي راکټونه او ځینې نور مهمات او وسلې هم شامل وي.
د مشال ریډیو لن خبرونو سیو بلا موضوع پرون په اسلام آباد پریس کلب کې د پښتون ملت پال سیاستوالو د پاکستان بار کونسل د پخوانی مشر لطیف اپریدی په یاد کې وغونډه وشوه. نوموړی د جنوري پر 14 په پېښور های کورټ کې په ډزو وژل شو. په غونډه کې چې د یو ځایي تنظیم پښتون کلچرل اسوسییشن په هڅو جوړ شو و بنوالو ویل چې اپریدی د وړو قومونو د حقونو او همدارس د میډیا د ازادۍ لپاره مبارزه کړې وه. دا اپریدی پر شخصیت هم ویناوالو خبرې وکړې وغیرې. د یو بشر دوست انسان په توګه یاد کړ. د غونډې په اړه نور معلومات د گوهر مسید په دې رپورت کې.
دا شیرونه او نورې د سګن شمیر خبرې د لطیف افریدی لپاره په اسلام آباد پریس کلب کې ډلې شوې. په دې سلسله کې د پاکستان خبريالانو تنظیم پاکستان یونین اف فدرل جرنالست او پښتون کلچر اسوسییشن د جنوري په یو باندې 1 د همرازۍ یو غونډه جوړه کړې و. د غونډې یو ارګنایزر مشال ریډیو ته وویل چې لطیف افریدی میډیا ازادي لپاره کوششونه لچانه هم پټ نه دي.
زمانم ساجد خان دے او دا پی ایف یو جی دا یو میبر پتوگارن پدی پروگرام کے گدن کو نن چ کو پروگرام دے دا لطیف افریدی یا لطیف لالا دا دی مقصد دے چے لطیف افریدی چے دو یو وقت فعال مدنی فعال پاتشن دے ترسنگ یو خو وکیل او نام تو وکیل او دے تا بشری حکون لپارا دیر زیادت حسے کری دی دیر زیادت کوششونے کری دی نن لطیف لالا مونگ بینس کے نشتا دے خود دن نمبا تل دا پارا پا خوٹ تکو باندے یاد ساتھ لیشی
په غونډه کې ګډون کړي عوامي ورکرز پارټۍ مشر عصمت شاهجهان مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف افریدی مرګ د پښتنو غریبو خلکو آواز بند کول وو. دې زیاته کړه
لطیف لالا زما بچی خو دې لطیف لالا سیاسي سرکردګۍ کې مشرۍ کې سیاست مو کړه، دغه مو سیاسي استاد وو. داسې وایي چې زه د هغې سیاسي جولای کې لویه شوې یم. لطیف لالا کې یو دا کمال وو چې هغه ډېر اولسي لیډر وو، هغه هر قسم اولس وو، هغې سره هغې سیاست کوو، هغه اولس کې اننه دغه بالکل د هغې په رګینې کې وینې غوندې ګرځېدا. هغه ډېر عوامي لیډر وو. دویمه خبره د لطیف لالا دا ده چې هغه یو داسې پسمنده سماج چې هغه قبایلي سماج وو، په هغې کې دومره روشن فکري دا عملی شکل ورکون دا صرف د لطیف لالا هنر مو لیدل، نور مو داسې نه دي لیدلي.
یاده دوي چې عبداللطیف افریدی د قبایلي ضلع خیبر سره تعلق لرلو او د جنوري په شپاړسم پېښور هایکورټ کې دننه په ډزو مړ کړو. په دې غونډه کې ګډون کړي کسانو د لطیف افریدی په ژوند باندې رڼا واچوله او د لطیف افریدی مرګ یې د محرومو کسانو غږ بند کول وبلل. گوهر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
وخت کارسو پمون هر څومره ستم کړي، وخت کارسو پمون هر څومره ستم کړي، مونږ پسندرو د لوښري ژوند ماتم کړي. زړ رنگونه مو پمخ المزيال مسجد مونږ تلس پرلې پزړ ګډي او مشال شام کړي.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویبسایټ او موبایل ایپ باندې.
د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د روغتیایی خدمتونو په برخه کې لستونزو شکایت کوي. دوی وایي په 13 کالو کې سیمه د جګړې لمړی کرخه و، خو اوس چې اوس قراری راغلی بیا هم چارواکو او موسساتو د دوی د ژوند د خوالي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د خوست روغتیایی چارواکي د منګل کام د وګړو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د هغو په اړه لاړوند ادارو سره خبرې کړي او تمه ده چې پروان زیږدیز کال کې به په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز لپاره امکانات برابر شي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکو وایي چې سیمه غریزه ده او د لارې د خرابوالي همدارنګ خوړونو او سیلابونو د لاسه نشي کولای پر وخت خپل ناروغان روغتونونو ته ورسوي. منګل میشت خپل تر ټولو مهمه ستونزه د روغتیا د برخې ګڼي او زیاتوي چې د دې برخې خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري. د مساخیل ولسوالۍ د ترکی کلي اوسیدونکو سور ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته په تیر جمهوریت کې کلینیک منظور وو، خو د نام نه یو لقبله بلې ساحې ته ولېږدول شو.
اکثره وخت دا غدای چې میک په دازه کې دی توی د خوړ دی لو سمې کله کله مرزون بازار ته نه شوړای ځکه چې وبرو زی میک په دا خوړ کې باندې مخته و خو هغه یو ور دي ځنه دی جنگ دی ستونزې عمل مخته په جمهوریت کې یو کلینیک و ها دی کلاندرو خو هغه وس نشته په هل په توت په لکه دا هغه خلک هغه ته نګدی دی خوسته ومیک ډیر دستونز سره مخ مخ یو.
د دې سیمه یو بل وسدون کې درما خان وای د خلکو اقتصاد جو بل دی او هر څوک د دې وسنه لري چې تر خاره د خپل ناروغ ته در بست موټر ونیسي او په دې ګرانوي کې د ناروغي پیسې هم ورکي.
ته می چې تا چې مریض پیدا شي شو خو سر سو په یونم زر 2000 روپے مټار نسو یا هغه مټار نه خي کلینیک منشته پر د نور ډاکټرون چې دا غنښته پورته تیر شي می غوختره دا غو چوال کړه مکه کلینیک پېدو شوی وای ک کلینیک نه چې دا ګرځن د میټر چې دی دا غا دی مسسه یو تلو سوار کو هغه وای چې ورته سم مکسره پاګه کړنی لیس ک نه میګا او ریاسته هته سو
د منګل میشت سیمه اوسیدون کې وای دوی ته هغه وخت ډیر ستونز بنوي چې ناروغي ولري او پلاره کې خوړو سلاب را وتلی وی زای اوسیدون کې زین الله ویل
تر کې صحه اکثریت د ستونز پهل هلی نتیا نه وی په صد کې د ستونز دوی ډیر لري چې موږ ته باید یو څنګه د کلینیک روکه شي خطه ک نور نه وی بخیری یا دوی ته کوم ستونزې وی یا رسیدګی نشی کړای باید د ګرځ د ټیمونو ته د امر ورکړ شي څو د ساحته هم دوی و درګیا مشکلات وی غستونزې ته حل کړي
د مسافر اوسیدونکو د سرپناه او خوراکي توکو د ستونزو یادونه هم کوي او وی بی وسد یو پډیرو مشکل شپې ورځې سبا کوي قومي مشر احمد ویل
همګ د مسافر منتقادو د غورورا صح جنگ زپلی دی اول خط په دازه کې تیر شوی دی مخ په کورونه هې دي دولت مخ رئیس هم نه دی کړي مخ کونډي لرو مخ جتی مون لرو مخ زپلی خالق لرو ایمو سرپنا چې دی ورو راکامې دی په ویو کور کې پینځه پینځه کور نه پروت دی
نکنام د منګل سیمه یو بل سیدون کې دی هغه ویل
اچا پینځه بس نه چشپې بس نه پټای زما پټای نه لرو خور خور چوری شیدا په وخه کې ور دا کا سما چې دا غایب پینځه باندې غنم کې دار نه سي پتر جمهوریت کوم ټکه والی وي وغه سب پیسې و سب پټی جوش و سب پوت دی نو مشکل هغه دی پتر د برکم بر وستلی دی چې کو 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 چا وب کام دی چا یوت دی چا سم نه رسی چا سره سیږي
بلوی ته د خوش روغتي چارواکي د منګل میشت سیمه د اوس دونکو ستونزې پر ځای بولیا وای دوی ته لیا د سیمو ډیری عریضی ورغلی چې اړوند دوی دارو سره شریکی کړی دی د خوځ د امر اختیاریز ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل دوی په پام کې لري چې پر روان زګی د سکال کې په منګل میشتو سیمو کې یو اساسي کلینیک جوړ کړي خو کچیر امکانات محدود وو او لاس پلاس دا کار ناشونه وو ګرځند روغتیایي ټیمونو ته بدنده وس پرې چې سپینې سیمې د اوس لپاره په خپل خدمتونو کې شامل کړي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلي د ممند په شاوخوا یو سل وته کلو کې د سکولونو سخت کمی دی د ادارې زیاته کړې په دې کلو کې ځینې سیمې داسې هم دي چې پکې په لس کیلومتره کې هم سرکاري سکول نشته چې لوځي دوی په خبره سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیر له ولس زره زیات شوی دی بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې د سکولونو جوړولو بیلابیلې منصوبې روانې دي د دې تر څنګ د خیبر پختونخوا تیر حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو لپاره کمپینونه هم کړي وو او دوی ادا کوله چې خپل هدف ته رسیدلی دي تفصیل د شانواز ترغزي په رپورت کې
د انساني ترقې د پر قامي کمیشن وای د محمدو یو سل او اتو کلو کې د ولس زور نه زیات ماشومان سکولونو ته نزي د کشمیر د یاد کمیشن چې په لندیس کې ورته ان سي ایچ ډي هم ویل کېږي د محمدو په ډیرو کم سیمو کې راغونډ کړی شوی د کمیشن لخوا د محمد مشر ریحان شاه محمد مشال ریډیو ته ویل محمد کې د کلو شمیره خو ډیره زیاته ده خو دوی په کې په ځینو هغه کلو کې چیرته چې ماشومان او ماشومان سکولونو ته نزي سروې پکې کړی و
کم ځای کې چې د یو نیم کیلومتر نه سیوا پرایمری سکول نو باغه زینو کې منګه دا سروې کړی دا نو په هغه کې 108 وې د سکلو چالتہ د سکولونو ضرورت ته د زینې دي چاته 10 کیلومتر کې موزه نيز دي سکول فیسیلیټی نشته ده منګ با د پیدایښت نه والا 10 سالو پورې ماشومان سروې کوله چې دا سومره دی لکان سومره دی جنې کې سومره دی سومره سکول تزي سومره نزي
په محمد کې تر ټولو زیاته آبادی د پندیالې تحصیل ده په دغه تحصیل کې هم د سکولونو شمیره کم ده ورته چې سکولونه پکې کار کوي د سیمه ولس او تعلیمي محکمې د مشرانو په وینا چې ځینې پرایمری سکولونه پکې داتې هم شته چې د ماشومان شمیره پکې د 300 زیاته ده د ګړنګ پندیالې نظر خان مشال ریډیو ته وویل د ګڼو زده کوونکو د پاره بیا د استادانو کموخت هم ډېر غټه ستونزه جوړیږي
د سیدا چزمن ګړنګ لاچای سندرا کمالی منډخیل نو د دې کې هغوم راغټه مسله ده چې کم ماشومان د پنځمه پورې سکول وي نو بس هغه ظاهر خبره ده غبه ګړو شلو ته وزګار شي ځکه چې اوس بل ځای ته تلل د چا په وس کې نه دي اوس که 2-3 کیلومتره فاصله کې یا 15 کې نو دا ماشومان به خلکو پیدل مزي کنه خو هغه ډیر جدا دي نو دغه په وجه باندې بس د دې بچی ټول پاتې شي به غریبانان خپل کړي بزی سره یا ځمیدار کوي پی د جنکو سکولونو هم دغه سيدي د الکان هم دغه سيدي
د محمدو په 51 غلنۍ او ساپو کې سکولونه د نورو تحصیلونو په نسبت زیات دي او دغه سیمو کې بیا د تعلیم شرح هم زیاته ده او هغه لري آباد تحصیلونه لکه پلانغار انبر خوایزي او بایزي دغه طبيعي د تعلیم شرح ډیره کم ده د ترکی کلی پلانغار نور نواب مشال ریډیو ته وویل دغه تحصیل آبادی شاوخوا 500 زره ده په غریزو لکه تاترین او تورتم نومې سیمه کې سکولونه
ډیر کم دي
چې پلانګار کې کوم د تعلیم زیات مسله دا غا اپر پلانګار خلکو ته دا غو چې ال د کې کم یا میډل نه فارغ شي یا د پرایمری سکول نه فارغ شي اوس خو پکې دا خیم سیشن شوې دي نو هغه کسان به 2530 3540 کیلومتر مزل کې لوور پلانګار ته یا کم تنګي تحصیل نږدې د اغې ته راځي او د سبق لپاره
د تعلیم محکمې محمد الخوا ماشان رډو ته د جنوري په 1 وویل شو د نوې پرایمری سکول نه جوړولو کومه منصوبه نشته البته زاړه سکول نه اپګریډ او یا لوړولو منصوبې بیا شته دي او په هغه باندې کار هم روان دي نو آیا هغه ماشومان چې سکولونو ته یوازې د دې د وجې نزي چې ګنې نزدې ورسره کوم سکول نشته نو د تعلیم نه بدوي محروم پاتې کیږي د یونیسف په مرسته د زده کړې متبادل لاره یا الټرنیټ لرننګ پاتویز په نوم پروجیکټ د محمد مشر سردار خان صاحب وای چې نه نو موړي وای دوی په محمد کې 250 ادارې جوړې کړې او ماشومان پکې وړیا سبق وای
ټیچر سیلری ورکو چې لګ دې رینوویشن دې یا ریپیرینګ دې د سنټرز هغه تکو واشروم سہولت ته برابر وو ډرینکینګ واټر سہولت ته برابر وو په هیلث اینڈ هایجین باندې دې ټریننګ زم کیږي تاسو کووډ د پاره دې موبلایزیشن کیږي نوټ دې خپل درس تدریس دې نه هیڅ قسمه مونږه پیسې یا فنالو ډیسکریج کوو دا خبره
مومند کې د پرایمری نه تر د هایر سیکنډری پورې د سرکاري سکولونو شمیره 1500 او اتیا ده 250 پکې یونیسف دغه پروجیکټ دلاند روان کړ شاوخوا څلويخ پکې کمیونټي سکولونه هم شته خو بیا هم دغه ته ګڼ شمیر ماشومان د سکولونو نه بهر دي نو تعلیمي محکمه یې وجه دا خی چې د محمود آبادی هر څوک کم ده خو سیمه یې پراخه ده او په هر کلی کې سکول جوړول مشکل وي د محکمې پوینه چې محمود کې په سرکاري او د پروجیکټونو دلاند په چلیدونکو سکولونو کې نشپې ته زور نه زیات ماشومان هلکان او جنکۍ سبق وای شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د سواد د تعلیم محکمې خزینه کارکونکو کې شکایت کوي چې حکومت له تیر یو لسو کال راځي په هم یو سکیل کې ساتلې دي او ترقی نه ورکوي دوی وايي د زلې په سکولونو ګرځي د استادانو حاضری ګوري او تعلیم د حالت د خوالي لپاره یو شمېر نور کارونه هم کوي خو زیاتوي چې حکومت ورته هیڅ مراعات نه ورکوي دوی د غوښتنو یہ نہ مدل کے دو پسرت کے احتجاج خبردار اور کبھی خیبر پختونخوا تعلیم محکمہ مشر پدیڑا لسویل ڈڑا کڑے خود سواد د تعلیم ادارے او مشر وائی د صوبے تیر حکومت د سکولوں د استادان د ترقی او منظوری ور کڑے خود محکمہ په دفترونو کې د کارکون کو د ترقی او نور مراتو مسئلہ پر ځای پاتې ده نیاز احمد خان معلومات را کوي
زه سحر نواله د ماسخوتنه پوری د ملک د بچو د پاره زه خېګړه کوم زه هلی زنې کوم ماته بس سټیټ باقی ده ماته زما رائټ راکې
دا غږ د سواد تحصیل کبل سب ډیویژن تعلیم محکمه مشر نه دختر ده د سواد په سیدو شریف کې راجم شوی د وو تحصیلونو تعلیم محکمه جاج اغستون کې کاروندان چې پکې زیاتره خزینه شامل دي وایي چې سواد کې سلیریش او ټوله صوبه کې تر 1500 زیات پوري د هر سب ډیویژن تعلیم کاروندانې د کال 2011 نه د ترقی په تمه دي حکومت ته کار زیات اخلي او سانتیاګانی ورته نور کوي نه د اختر مشال ریډیو ته وایي
زمونږه مطالبه دا ده چې کم از کم زمونږ د سکیل مطابق د منګ ته مراعات راشي منګ ته د منیجمنت الاونس ملاو شي منګ ته د نور داسې سپیشلټی ملاو شي یا د منګ ته اپګریډیشن راکی اپګریډیشن سروم زمونږه سټیسفیکشن وشي یا د منګ ته زمونږه ټایم پوره شوی دی ټینیور زمونږه پوره شوی دی زمونږ ډیر شی پوسټونه دي په پوره کې پی کې زمونږ پوسټونه خالی پراته دي چې په هغه باندې د یو کیډر نه د بل کیډر نه خلک راځي او هغه سیستم چې دی هغه چلی چې موږ له پدغه باندې پروموشن راکی موږ له اپګریډیشن راکی
د تحصیلي بابوزی تعلیم محکمې مشره په ځیلت وای چې د قانون مطابق هر 15 کال پس د سرکاري اهلکارو گریډ پورته کول شي خو دوی تجربه باوجود هم په هغه زوړ گریډ دي او مشکل ورته هغه وخت راپیخي کله چې تعلیمي ادارې بې قیدګي په نخ کړی نو هلته د دوی د گریډ نه پورته عمل موجود وي او دغه ځای کې ورته قانوني مشکلات را مخامخ شي
موږ یو په 16 او کار 17 کو موږ ته ډیره ګرانه ده زموږ فاینانشل لغه هم ډیر زیات لکه زموږ لګی کنه او ټول لکه ډیر مسلې دي راته کور کې ماشومان دي او کورنم ساتو او افیس ډیوټیان هم کو نو موږ لکه هغه مرات نه حاصلې کم چې نور خلکو تحصیلي
د تحصیل چارباغ تعلیم محکمې مشر سید محمد وای چې دوی حکومت لا نه صرف د تعلیمي هلو زلو کار کوي ورسره نور هم یو شمېر کارونه کوي حکومت دوی له هم هغه یو لس کال وړاندې ټاکل شوی گریډ باندې ترخه ورکوي
نو وی سکول جوړول دي کو هغه د سکولونو اپګریډیشن دي کو هغه د استادانو برتی ده کاغه مطلب دا دي د استادانو ترانسفر دي کاغه مطلب دا دي لکه د ټیچینګ ټریننګونه روان دي کو هغه لکه سینسز چې دی نو لکه روان دي کوم چې مردم شماری ده کو هغه الیکشن دی نو په دې کې شپه ورځ چې دی زموږ مرګري لګیا دي نو دا ټول چې زونه کې زموږ د مرګري چې دی هلي زریفي او دا غي به وجود چې دی نو لکه د وی سرویسز ته چې دی اړو په قدر په نظر باندې کتلې کیږي
په دا اړه مو ته خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې مشر حافظ محمد ابراهیم صاحب بیا بیا پښتنه وکړه خو هغه لې څه جواب ورنکړو خو د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې یو لا چارواکي د نوم نه خوتلو په شرط مشال ډېر ته ویل چې کال 2018 کې د تعلیم محکمې دفترو کې کارکونکو لپاره د اپګریډیشن بل هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک منظور کړو وروسته په بیا څه قسمه عمل نه دی شوی تیر حکومت د استادانو اپګریډیشن د تجربې په بنیاد کړي بلخوا تعلیمي ادارو دفترو کې کارکونکو اهلکارو دړک ورکړي که چېرې دوی اپګریډیشن ونه شو نو د احتجاج په توګه به د کاربندیز اعلان وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د نفسیات او پوهان وایي په هیواد کې د موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالات له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ژوند له هرې څانګې سره تعلق لرونکي وګړي له یو نه یو ذهني فشار تر لاندې دي. پوهان خبرداري ورکوي چې سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران همداسې روان وو نو د ذهني ناروغانو په شمیر کې به اضافه وشي. د ګل ایاز رپورټ اورو ورپسې مو یو سندره هم ستاسو لپاره ساتلې ده.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتېږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري پر شپږویشتمه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسائل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ٹولنا پر نور لسوا و اتیم کال کی جوڑا شبی او پا دے کی دا ملک مشہور نفسیاتو ڈاکٹران او پوہان شامل دی. نن نفسیاتو پوہانو دا خبردارے پا دا سال کی ورکڑی چھ پا ملک کی سیاسی اڑے گڑے دے پا دی رستو کی پا خیبر پختونخوا و پنجاب صوبو کی اسمبلی مات شوی او نگران حکومتونو جوڑ شول. دا حکومت مخالف گوند پاکستان تحریک انصاف پا ٹول ملک دا گرانے پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد لپالوا ملک معاشی بحران سره مخامخ دی او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د گرانے پر ضد مظاهری کړي او له حکومت اقتصادی حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بے چینی اور جس طرح ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی. جس خلق کو پتہ نہیں تھا جس تک خوب ختم خوبنا ختم شوی دی. یار یہ سڑے کا بیوروکریٹ دے کا دغه دے اٹول سلیپنگ پلز باندھی دی واڑی مارکیٹ کے دوائی ہم نشتا اور دونوں زیاد سٹریس آگلے دے آ کسان چکم بینکرز دی آ کسان چکم انڈسٹریلسٹ دی آ کسان چکم دا مڈل بزنس مین دی او وی خو بد حال ده کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نو موري په خبرو کې په خیبر پښتونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پرتله د دې شر په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل ائیډیاس هوپلسنس، هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس، او بل دا دې چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی باندې. خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی هغه خو ډېر زیاده مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغه ته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په پیښور کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ته ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتره عمده کیسټل پام کوي او بیا چې زیاتره مطلب چا مطلب سبدا دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا الټرازولام شو، برمازی پام شو بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنه یا کاروبار نه راغی نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې ډیلی یو دا کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن دی استعمال بیا ډیر زیات دی کدی خپل غلط استعمال لپاره غنا ناراضي بیا د څه کومان خوډر زیات ته کنه هر سړی وقاړي چشن ډیکشن او دا مړی مړی نو دا عزت زو مارکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیات حقيقي په نړیوال او باقي چې بیا د نور دغه تراشن وز بیا ټول د سی سټل پرام دا شي نه یوس کیږي غنا ما ټنشن والے سره دا سره
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ پر بیان کی ویلی دی چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې پټولن کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دی. د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو پاړې ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو پاړه سخت دریس خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشاله ویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي، خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي، هغوی چېرې دا څه بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري. خلک عموماً دا داسې ګڼي چېرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو د وجې نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چېرې تک سایکیټرس لاړ شي
ذهنی ناروغیو سره مخامخ دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
جنازہ 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 جنازہ